تهران بازه کردند.
د ترکیه رسنیو ریپورت ورکړی چې د دغه هواد پولیسو 2 افغان مهاجرین نیولی دي. راپور کې ویل شوی دی چې د دیاربکر ښار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې د افغان مهاجرین وپیژندل او نیول چې د فاضله په یو ټانکر کې بټ شوي وو. پولیسو نیول شوي مهاجرین د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیګ مرکزونو ته استولی دي. راپور کې ویل شوی دی چې د غیر قانوني افغان مهاجرینو په ګډون 5 کسان د انساني قاچاق تنظیم کولو په تور نیول شوي دي. د ترکیې د مهاجرت ادارې په دې وروستیو کې وویل چې په تیر میلادي کال کې 2000 غیر قانوني افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د شپې لاریونونو د تهران په څو ځایونو او نورو ښارونو کې تیر ماښام د ومې پرله پسې شپې لپاره دوام وکړ. لاریونوالو د حکومت ضد شعارونه ورکړل او په څو ځایونو کې امنیتي ځواکونو سره ونښتل. هغه ویډیو تصویرونه چې تیر ماښام په خواله رسنیو کې خپاره شول، پکې د تهران په نازی آباد، نارمک، تهران پارس، نظام آباد او نورو سیمو او د غراز په نورو ښارونو لکه مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، رشت، قزوین او همدان کې د شپې لاریونونه لیدل کېږي. د آزاد اروپا آزادی راډیو فردا څنګه ته یو ویډیو لیږل شوی چې په هغه کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکي د قزوین ښار په سیرای خیام کې د حکومت او دولتي چارواکو خلاف شعارونه ورکوي. په ایران کې روان لاریونونه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 وژل شوي، ابتدا کې د تهران په بازار کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د تومان د بیې د رالوېدو او انفلاسیون له امله پیل شول، چې وروسته لمن پراخه او نورو ښارونو ته وغځېدل. د وینزویلا نیکولاس مادورو نیویارک ته ورسېده. مادورو چې په کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونو د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شو، نیویارک ته ولېږدول شو. روسیه، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحدو ایالاتو دغه اقدام وغند، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو یې هرکلی وکړ. امریکایي شبکو کې خبرو شویو ویډیوګانو کې ولیدل شول چې یوه الوتکه د امنیتي ځواکونو په بدرګه کې پرون د نیویارک ښار څخه شمال لویدیز لور ته 100 لري د سټیوارت نړیوال هوایي ډګر ته ورسېده. امریکایي خبری شبکو دغه کاست مادورو په نوم معرفي کړ چې له 2013 کال راهیسې په وینزویلا کې واکمن وو، خو په 2020 کال کې د امریکا لخوا د مخدره توکو په ارتباط تورن شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو امریکایي چارواکو د مادورو د نیولو لپاره د عملیاتو په اړه وضاحت ورکړ او زیاته کړه چې متحد ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخت پورې اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه توګه ترسره شي. ترامپ پرته له جزئیاتو خبریالانو ته وویل چې د خپلې کابینې څخه ځینې کسان ګماري چې د وینزویلا مسؤلیت په غاړه واخلي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا باجوړ کې ناسرګنده وسلوالو پرون یو تن وواژه او د 2 پولیسو په ګډون یې 3 کسان ټپیان کړل. د باجوړ پولیسو ویاند محمد اسرار د آزاد اروپا راډیو مشال څنګه ته وویل چې پرون سهار وختي ناسرګنده وسلوالو باجوړ کې د پولیسو په یو چیک پوسټ برید وکړ چې پکې یو عام وګړی ووژل شو. اسرار وایي چې د وسلوالو په ډزو کې د یو ځایي ښوونځي چوکیدار او 2 پولیس هم ژوبل شوي دي. د زیاته کړه چې ترهګري ضد اقداماتو کې پلټنې پیل شوي دي. د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تحریک طالبان پاکستان ډله په دې سیمه کې فعاله ده. د خبرونو پای کارول اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. په هرات کې د ریکشاو او په تګ راتګ محدودیت څخه راولاړ شوې ستونزې.
ما امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها
من کلا چیز بخار که گرزیدم پزینو تمزینو که دیر خلق دیو زی سخبل زی تا در تقل پار انتظار خود ریکشاو او خارج ترانسپورتی و سایت و شمیر دیر ما.
ایران که مظاهرو په دغه هیواد که افغان کډوال متاثر کردی.
در این اواخر اوزا فرسته او روزو که پا ایران پا زنگر دول تهران که وضعیت دیر پرینگلی دی چې موږ کډوال اندېښمن کړي وو. تېره شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال.
تېر 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څنګه وو؟ ځواب یې له کارپو اورو.
او بیا سش کال دا سلور شاله دوا تر پنځه در سلنه وشوی دا شکر دی اما کافی ندی.
نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د طالبانو د ترافیکو ادارې لخوا د هرات ښار په ټولو واټونو کې پر درې څرخي وسایتو یا ریکشو بندیز لګول وروسته یو شمیر ریکشا چلونکي وایي چې دوی عایدات یو ځنی سرچینه واچې لاس ورکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې په هرات کې د ښار په ټولو عامه او فرعي سړکونو د ریکشاو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه، د دې وسایتو یو شمېر چلونکي وایي چې د دوی د عاید یوازینۍ سرچینې له بندېدو سره د کورنیو لپاره د نفقې برابرول ورته یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دې زمي په موسم کې نه پوهېږي چې څنګه د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. په هرات کې یو ریکشا چلونکي چې نه یو وختل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې دای په قضایي برخه کې په کار بوخت و، خو د بیکاره کېدو وروسته اړ شو چې ریکشا واخلي.
زما ټوله پانګه هغه 15,000 افغانۍ وي چې ما پرې دا ریکشا واخیستل دي، پرته موږ نوره پانګه نه لرو چې په بل څه پانګه ونه وکړو. همدا اوس زه فکر کوم چې څه وکړم. له یوې خوا ژمی دی او له بله خوا زه یو کرایه کور کې یم. د دې ټولو ستونزو سربیره موږ په دې نه پوهېږو چې څه وکړو او چېرته لاړ شو.
یو بل ریکشا چلوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو اسنادو لرلو سربیره نه دی توانېدلی کار ومومي او ورسره وایي چې د خپلې مېرمنې سره زر وپلوري تر څو ریکشا پرې واخلي. د عاید هغه سرچینه چې اوس په دې پرېکړه له لاسه ورکړل شوې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست اعلان کړی چې د ښاري نظم کمیسون د پریکړې له مخې ټولې ریکشاوې که اسناد ولري یا بې اسناد وي له ښاره منع سي. د ترافیکو ادارې چارواکو د دې پریکړې هدف د ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ کمول بللی دي، خو د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د ریکشو نشتوالي دوی ته په ورځني تګ راتګ کې جدي ستونزې رامنځته کړې دي. له دې ډلې یو وایي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل
تمام ریکشاها را بند کردن و بختانه که یک مسئله خیلی کلان یعنی بدبختی ای است که
دوی طول ریکشاوی بنده کرده دی او بعد مرغه یولوی ستونزه داده چه فعلا من خزینه طبقه دشپی تر اتو بجو پوری پسلو لارک انتظار بسی، ذکر چه دوی دو کور تا دو ورلو لپاره دو ترانسپورت هیس وسیله نشته. نارینه هم کلومترون پیاده مزل کوی ترسو اغازای تا ورسیگی چرته چې دوی خای د کورته درسیدو لپاره خالی موټر عمومي.
د هرات ښار یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي، د بیوازلو خلکو په ورځني ژوند کې د ریکشا رول ته اشاره وایي چې دا وسایل د ټیټ عاید لرونکو خلکو لپاره یو مهمه اسانتیا ګڼل کیږي.
ما امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها
من کلا چیز پخار که گرزیدم پزینو تمزاینو که دیر خلق دیو زیست خبل زیتا در تک لپار انتظار خود ریکشاو او خارج ترانسپورتی و سایت و شمیر دیر محدودو او پا دیسیما که خلق لستونزو سرما خو
دا اسیدون که تینگار کوی چه کچه هم در ریکشو زیادوالی در ترافیکو گنگونی لامل سوای خود ترافیکو اداره باید در دی در بش پر بندیز در مخه در بدیل و لارو پا اړه فکر کرده وای هغه حل لاری چه په خبره خاری نظم تامین کری او در ریکشو چلوون کو او آما ترانسپورت میشیت تا زیانو نرسوی. دا یادوانه دا چه دشان بی پورز دا جدی پا دیر لسه میوش می ریکشا چلوون کو حد سوک لا چه یو اعتراضی را طولی دا نجوره کری خود سیمه ایزو سرچینو پا خبره دوی دا طالبانو دا زواکونو د هوایی جزو لامل تیت سول. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو وقت له رسیدو راهیسې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه د پام وړ لوړه سوې ده. د کاري فرصتونو کمښت، اقتصادي محدودیتونه او د ملاتړو پروګرامونو نشتوالی زرګونه کورنۍ دې ته اړ کړي چې غیر رسمي دندو ته مخه کړي، هغه دندې چې د خلکو په خبره د طالبانو د حکومت د ناڅاپي پرېکړو له امله له بې ثباتۍ سره مخ دي. له دې مخکې پر واټونو یو شمېر پلورونکو هم د طالبانو د حکومت د سړک په غاړه د دوی د کار د بندیز پرېکړې وروسته ورته شکایتونه مطرح کړي وو.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو اونۍ پوره شوه. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د دغو لاریونونو له امله له ګڼو محدودیتونو سره مخ شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوال او د بشري حقوقو فعال ده. وایي د ورستۍ او څور زول لارینونو لامل پر امنځ شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغه شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل دا محل وضعیت خنه دي او تیر شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوي د لارینونو لامل تر نا وخت په خپل کارځای کې بند پاتې شوی وو.
در این اواخر اوزا پارستی ورزو که پا ایران پا زنگر دول تهران که وضعیت دیر ترینگلی دی چه موک کدوال اندیخمن کردیو. تیرش پاس مزوی چو کمزایی که کار کوی حل تا وضعیت غیر نرمال و. زوی می زنگ رابطه و با ها و یلی چه وضعیت دیر خراب دی و کورتا نشیرت للی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بیرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوه بل افغان کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پراپور کې نوم خبر شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو لامل آن له کوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولای بیرون ووزو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بې ساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنیو اتباعو غوښتي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورټ خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریونونه د جنوري 3 د اومي ورځې لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بيساري لويدو په خاطر پیل کړل چې وسه لمن لکته لګه ډیر شو خارونه تغزیدلې او په کې لارینوال حکومت په فساد جبر او د منابو په ځای کولو تورنوي. تیرونی د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا ل یو سل درې سلوي زره تومنو هم واوخته. د بشري حقوقو مدافع بنسټونو راپور ورکړل چې امنیتي ځواکونو په مترزانو ډزې کړي او له تاریخوالي کار اخیسته. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وای په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
وختي ناامنی
کله چې په یو هیواد کې ناامنی بے ثباتی او لارینونه رامنځته کیږي تر ټولو لمړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو تاوتریخوالي جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومېدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعال توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې ووسی څو د سلیقوي او ډله ایزو چلندونو مخه ونیول شي.
نو موري ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لري وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې ووسی. یادونه ورده چې د ورستۍ لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. وخت نا وخت یې د خپلو مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او له بیا اسناد کډوالو څخه د بیلابیلو خدمتونو لکه ښوونځي، مخابراتو، روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان تل یادونه کوي او له مسؤولو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
لوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خوست یو شمیر اوسیدونکو او د تولیدي کارخونو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د چارو د چټکتیا غوښتنه کوي. دوی زیاتوی له یوې لسیزې دوی سره د صنعتي پارک د فعالیتونو ژمنه کیږي، خو تر اوسه پکې له چار دیوالۍ پرته نور هیڅ کار نه دی شوی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د خوست اوسیدونکو او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي او وایي د دې ولایت په بادام باغ سیمه کې د صنعتي پارک د فعالیدو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي لیوی لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش منې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال را چاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څېر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جنانزي مشال راډیو ته وویل
اوس مونږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت ښیو هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د شاروالۍ کارمندانو او د ریشي روز مکو لاس رمو جنجل نه د فارق سنتی دی فور به مونږ منظمه فنګونه وی او کته کولای بشو چې مونږه فنګونه چې کړي مو دغه په یو په دوا او په درې بدل کو.
په ورته توګه د ژاول او شیرینی دیوی تولیدی کارخونی مسؤول انور الله انوري وای غواړي خپل پانګې ته پراختیا ورکړي، خدا چې ورته صنعتي پارک زمکه نه د ویشل شوی نو دا کار نشي کولای.
مون غوړو چې د خپل تولیدات خپل محصولات تر نورو هیوادو ورسو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي. مونږ دومره په بد وضعیت کې یو، بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري دی، یو سټانډرډ دی باید ولرو، پارک صنعتي ولرو چې هم برق مستقل وي، هم خپلې کارخانې باید مونږ په لوړه سویه سټانډرډ کړو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالیدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرفه تجارتونه دلته فنګونه وکي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحمانی هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندانو په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
قوم کې موږ هم د دواړو برخې چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي، هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پنګونه کوي د دوی لپاره ډېر خصص غري شي وي.
بلخوا د خو ځای مسؤلین وای ټول هغه خندونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه نیولې و لمنځه تللي، او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقامیان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده، د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله لمنځه وړي دي، او په راتلونکي کې به هم او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خوست صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل او مندوزی پولیسوالۍ کې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسط تولیدي کارخونه موجود دي چې د زاید نشټوالي له امله دا مهال په استوګنیز سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېره د خوست صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي، په دې سره شاوخوا 10000 کسانو ته د کار او مزدوري دایمي زمينه برابرېږي.
ل خبرونو ور اخوا
په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څنګه وو؟ نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په دغه کال کې 4.3% وده وکړه. دا وده د خدماتو، صنعت، کرنې، کان کیندنې او رغونې د برخو لخوا تمویل شوه. د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.8% اټکل کړې وه. احمد شیبر د اقتصادي ودې موضوع د کو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لوبخواني مشر ازرخش حافظي سره د مرکه په پیل کې شریکه کړي. ښاغلی حافظي وایي
دا خبره ده چې پس له څو کال چې د وده په افغانستان کې صفر و یا ته د پخوانی حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و. دا چې د نوي حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر څخه لاندې و، بیا په دریم کال کې د 2.5% پرمختګ وشو د نړیوال بانک د راپور له مخې، او بیا سږ کال دا 4.25% وشوي. دا ښه کار دی، اما کافي نه دی، ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دی. یعنی اشبه شوی اقتصاد موږ نه لرو، په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري، او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. موږ باید شل سلنه پنځه سلنه په کال کې وده ولرو تر څو دا ورسته پاتې والی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسېږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده. علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلې چې دا اوتار تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اوتار د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوی دی. یعنی کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي. ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق غونډو کې ګډون کړی دی په شمول د معاون اقتصادي رئیس الوزرا، دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دی.
حافظي صاحب، په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټ و، یعنی شاوخوا 2% و، چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی. څرنګه دا څرنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی؟
سږ کال زموږ یعنې په آخري میاشت کې چې اوس موږ په تقرار لرو، یعنی د جدې په میاشت کې، د پوز په میاشت کې 4% انفلیشن یا تورم، او دا هم د منطقې په پرتله زیات نه دی. او علت یې دغه دی چې اول خو بیا هم راځم دې ته چې هېڅ شی قلت نه لري، یعنې ذخایر د خصوصي سکتور دکاندار څنګه نیولې تر اون د فروش پورې د ټول دکې دي او کله د مواد نشته دي. په دې خاطر ویره نسته چې د ویرې له مخې د بزنس ایکولوژي د اساسات پر بنسټ خلک دا ویر ولري او شاید زیرمه کې په خپل کورونه کې جنگ او جګړه نسته یا ډېر لږ دي او لارې هم دي د خلیزي او راځي او مزاحمت نشته. په دې خاطر باندې د قیمتونو باندې هم ډېره اغېزه کوي او قیمت د تمام شو د کالا راوتېږي. مخکې خو په لار کې پاټکونه و، یو چاته درول کېدي، د ټرکونه پیسې ښکول کېدلې، بیا مخالفین هم د دې څخه مالیات اخیستل، بیا دولت هم اخیستل. په دې خاطر باندې د قیمت تمام شو د جنس ډېر لوړېدل. اوس مهال دا شاید نشته.
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوه فشار او تکڅوک وګوري. یو خدای دې چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتېدو دی، بل ورته له ایران او پاکستان په میلیونونو افغانان ستانه شوي دي. څه فکر کوئ چې دغه فشارونه د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي؟
او دا خو د سړي چې ما مخکې عرض وکړ چې باید زموږ وده شل سلنه یا پنځه سلنه ای، په دې خاطر چې 2.3 to 3.9% پورې زموږ د دیسو وده ده، د نفوس وده ده. هر کال 2.3 to 2.9% پورې د نفوس زیاتېږي او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته، دا هم یو اضافي بار دی. په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو د 4% تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی. په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخیز ضرورت لرو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولی شو چې حداقل 10% اقتصادي وده ولرو. او ان شاء الله زه امیدوارم چې کچېری بیا جنجال پیښ نه شي او د امنیت په خپل ځای پاتې شي، دا امکان لري چې د لاس سره هم د خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ د امکانات ترلاسه.
د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرق شاه حافظي سره مو د احمد شیبر مرکه واوریده.
azadiradio.com
په شانګای کې د آسیایی هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمن سیالي د افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. لخواغلی احساس سره عصمت سروان مرکه کړي.
بله او سلام 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 مونږ په دې سیالیو کې په دوه برخو کې ګډون وکړ. یو مو د تیبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخ تک هغه د باکتریا په وجل کې په شفاخانو کې استعمالي غو روبات وو، او بل مو د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وچولو ماشين چې دا هغه وړاندې کړ چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله، او بل اخر مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو، او د ټول تاسو مبارک او تاسو د نورو دوستانو ته مبارک.
bale ته ټول ته مبارک مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ دم په افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بل چا په همکارۍ مو جوړ کړی دي؟
سروان صاحب دغه روباتونه شدید مکمل مونږ افغانستان کې جوړ کړی دي، حتی تر ولډینګ پورې تر پرزو پورې هر څه مونږ تل افغانستان کې جوړ کړی. اواز دومره و چې هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته مونږ د دې تولیدي سیستم نه لرو هغه مونږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه، خو نور به د دې پروګرام د دې ډیزاین د دې فزیک جوړول د دې ټول کار مونږ په خپل کړی دي. بزنس دي نشي د کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکاري سره جوړ کړی.
په دې سیالو کې د څومره آسیایی هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلا اصل کې خو یو لس ټیمونه دعوت و، خو د یو لس نه بعضې څه مشکلات و، اووه ټیمه حاضر شوي و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کیږي، نو اته ټیمه دا و، او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا څلور ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوورې په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کومه کمپنۍ کوم شرکت در سره په دې اړه خبرې ونه کړې چې هم دا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي، یو خدای و چې مونږ نړیواله سیالۍ ته چې دوی دلته د اپریل په میاشت کې ان شاء الله نو دا سیالۍ کې د شي برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ دعوت راکړه، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ شو د دې ډیر ستاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دا مکمل ای ای او ماشین لرننګ سره سمبال دي، یعنی د نیو ټیکنالوژي سره هماهنګ دی، او دا روبات په خپل کار کې لکه کمزہ کې اوس فرمثال کا عملیات وشي نو کې دې شغه ځکه چې ناسه میکروبونه پاتې نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملیات خاني ته نوځي، په 15 منټو یا 18 منټو کې دا مکمل هغه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجوده هغه مکمل وژني او دوباره راوځي. نو د دې رستانه وکړه، او د دې پاره موږ سره نور همکاري هم جمعنه وکړه، او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي کوم دلته یو غټ پانتون د دغه ماوین پخپله چې پی ایچ ډی د په روباتونو کې هغه موږ سره د همکاري او د ټریننګ ډار راک او راتوی ویل کشر د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکاري
یو. په شانګای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو سیالي کې یو افغان ټیم هم ګډون لري. دغه ټیم استازي عبدالجلیل احساس سره مو د ازادي رادیو مرکه او واوریدله.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبه چي دي، دغم باید چې دا وزیر صاحب للی دی هند ته د دغه اصلي کو سره وکي، زکه دا غزمر د پمبه قیمت ډیر چټ دی، ډیر کم دی، وانی دا دمزه کی کم مصارف شدی په داخل غي اړي په ټکټرانو جوړي په شپږ زره کالداري یا په 1500 افغانۍ باندې یو جری پوس ولاړی. مداخل ګډیر تنگ ډیر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه د خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي، خو په کال کې یو دوه درې ځلې خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسیږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپلو پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دې اونۍ د پروګرام میلمه د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له ده سره د تفصیلي مرکې په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان تاسو ته وپیژني.
تکل صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب، مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړئ. زه خپل د تاسو سره د څمکني د پکتیا ولایت څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې یم. نو الله مو ژوندۍ لره چې ما ته مو د قیمتي وخت راکړئ. زه خپل اوس خپل هم په دې محل د څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب یم، تاسو سره خبرې کوم. زه په 1998 کې د ما پیدایشت چې د دنیا ته راغلی یم او د څمکني ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمنې لري او د څمکني ولسوالۍ دی او هلته زه زیږیدلی یم. زده کړې خو مې ډېرې نه دي کړي، خو بیا هم تر څلورم کلاسه پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرۍ په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې، د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه و. نو بیا د مسافرۍ سودر مې واچولو او روان شوم مسافرۍ ته. تقریبا داسې وښیه چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرۍ کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې.
څمکنی صاحب، زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم، خو لومړی دا راته ووایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصروفیت لرئ، کوم محتوا، کوم مطالب تاسو خپروئ؟
تکل سے مننه، ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. په ټیک ټاک کې رسنۍ کې، په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلور نیم کال کېږي چې موږ فعالیت لرو. د موږ هدف دا دی چې د افغانستان ټول کړیدلي ولسونه په یو ټاغر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد د اقتصاد او د وطن په موږ تاسې آبادیږي او د وطن باید موږ تاسې دې توازن ورکړو او پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک همدغه دی چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغو ته مینه ورکړو او د افغانستان د امداد لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډیراله هغه مطالب چې تاسو په ټیک ټاک کې خپروئ، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربی اماراتو نه او کدلته له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوئ؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، د دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنۍ ولسوالۍ کې. نو د اوس له کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وه، د دې سره څنګ ته موږ په درې کیلومتره کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتې وې؟
او بلې، همدغه خبره ما کوله. د ورستۍ نښتې ډېر زیانونه واوښتل. دغې غواړې ته د مونږ په کلي کې داسې وایه چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو، یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل، هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغې غواړې ته واوښتل، هغې غواړې ته به م اوښتې وي، خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مو سي شي. نو دا د مونږ ټولو هدف دی. تکل صاحب، مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپلو پیغامونو کې غواړئ چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړئ. غواړم په دې باب راته ووایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب په لوی معنا تاسو ته بولم چې موږ د لوی افغانستان سره ډیره مینه لرو، کغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي، موږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د پاره کار وکړي. ترڅو پورې به مونږ کړیږو، ترڅو پورې به مونږ په جنګو باندې ککړو، د جنګونه په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنیو هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. د مونږ هدف دا دی په رسنیو کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب، او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانان ته کاغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینا مو ورکړې ده، د مینې کلیپونه مو نشر کړي دي. مونږ یې چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد یو څه کمزورې خو دی، الله فضل شي انشاءالله دغه به خوشي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک او کې په ځنو په فیسبوک کې ځنه خلک سره غږیږي، مونږ یې چې اېده وکې سو دا خبر نه پېښه راځي، ټول په وټه سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دنده دی پر ابېتکارو. دا اوس وس چې موږ تاسو خبرې سره کوو، ډېر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو، ټولنیزو رسنیو، مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خبريږي، په دې کې په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنځ، یو بل ته سپکاوی کیږي، درناوی نشته. البته ټول خو نه دی، خو په یو برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم. تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړي، بیا به ورسته لغه ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب، د ما خپل پیغام دا غده هغه د فیسبوک همکاران چې دي، د ټیک ټاک کوم پلوور چې زیات لري، یو لاکھ یا پنځه لاکھ یا لس لاکھ پلوور لري، هغه اوازونه د هغه اواز تر یو حد پورې رسیږي، د هغه دماغ په هغه باندې دا غده تکل صاحب چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي. ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو، باید یو بل تمینه ورکو. افغانستان اوس په هغه حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی. افغانستان کې اوس باید موږ تاسو د کومې پروژې چې راغلي دي، کورونه شروع کړي دي او نیالګي لګیږي، اوس جمع را روان دي، نیالګي بل لګیږي. دا منه زنه یو کې دنیا خلک سیلو ته راځي، نو ما دغه په ټیک ټاک رو باندې هغه خلکو باندې دماغ اگ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې د یووالي لپاره، د ملي وحدت لپاره کار وکړو. همدغه ورځ د همدغه مونږ تاسو د دې وطن بشنده یو، د دې وطن ځوانان یو، پمړو پسې خو بنو ځوغه خو اسی د خاور لاندې الله پاک دی هغه ته بخنه وکړي. همدغه مونږ تاسو د دې وطن مسؤلیت دی، مونږ تاسو پرغاړه لري، د ځوانانو، د مدني پالانو. باید مونږ تاسو په رسنیو کې کاغه ټیک ټاک وی کا فیسبوک وی کاغه مرکی، باید مونږ تاسو د یووالي د ملي وحدت لپاره کار وکړو. تکل صاحب، د ما خدای پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب، زه خو خپل دلته په متحده اماراتو کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلی یم، اماراتو ته، متحده اماراتو ته. او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه، اول کې خو مونږ د غدې لاس کار، د نجارۍ کار به مونږ کولو په کپنه کې، بیا غینا داسې ورو 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 اخیری دیتا چې خپل موټر مې واخیستل. نو اوس خپل موټر سره دی یو څو یو دوه کسان دی روان سره، دومره غټ هغه مینه د کاروبار، خو داسې کوچنی باندې کاروبار د خپل نفقه د خپل کور هغه پیپر کوم، مسؤلیت د ما په غاړه دی.
ډیر اله او کورنۍ مو هلته در سره ده، که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده او تاسو هلته کار کوي، بیا کله نا کله راځي د کورنۍ لیدو ته؟
تکل صاحب، نه زه خپل تقریبا و میاشتو بعد کور ته ځم، او دوه میاشتې کور کې وم، و میاشتې زه سفر کوم، په سفر کې وم. نو د حالت دغه شول چې نظامونه حکومتونه ډیر سره دلو بدل شول، ډیر ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا وخت هغې نه بد، بیا چې دغه حکومتونه نظامونه بدل شول ستونزې خو وې، کړونه خو ډیر وو تکل صاحب. خو کوشش بو دیمنګ همدا غاده چې د خپل د هوا د لپاره بیا د خپل د کور د لپاره اقتصاد او نفقه جوړ کو خپل مشومان د لپاره نو مکتبونه دی مشومان دی مکتبونه وای او اقتصاد دومره لوی پسات خانه دی روان خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیایو
درهم ترکل پوری غواړی چې په اماراتو کې پاتې شي یعنی ترڅو کلنۍ پوری غواړی چې هلته ژوند ته دوام ورکړي او بلخره پروګرام پلان مشتک نه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي
هي هي تکل سم څه بدلته وایم یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات موږ قلم نه لرو چې موږ به کله د بهرنۍ هوادو د مسافرۍ نه خلاصېږو پاندې باب خو موږ کوشش دی دی په هر لایب کې په هر ځای کې موږ همدغه د ملي وحدت د یووالي خبرې کوي چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي نو ډېره به ښاوي موږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنۍ هیوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي هلته سپین ګیري شول ګیري سپینې شولې خو لیکن تر اوسه پورې په مسافرۍ کې د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافرۍ کې 28 کاله کېږي چې په متحده امارات کې ژوند تېروم تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرۍ نه خلاصېږم خپل وطن ته به واپس ځم خو د ما داسې یو پلان دی په بخنې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره د هغه باندې مې کوشش روکلو چې مکتب راته وای خو هغه مینا علاقه نه وسره نو بیا وی چې زه بهر ملته زم نو ما چې نور اروپا هی وادو ته چې دی غنه چې ما سره یو نوډی را بخوي نو اوس هغه مر سره د دلته نو هغه راته وای تکاسب چې نور دې مسافر نه لاس وی وینځ زر زر تیاری غا چې وطن ته دی ولګم او مکمل چلار شي وطن ته نو نو دماغ کوشش هم دا غره زکه چې اوس څه کم 500 کالو ته ورسیدلو تکاسب ځواني لاړه لټوله په مسافرې کې خو کوشش بم دا کو چې بس د دې نه بعد نور دې مسافرې د چادرې راون غاړو خپل وطن ته ستانو شو لټول عمر لپاره
نو ستاسو زوی تاسو ته وای چې لار تل لار شو وطن ته زبدل تا کار کوم همداسه
او بلې هم دغه سیده هغه مم دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل سپ تاسو ته معلومات یې باندې وی دلته خو د موږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه خو بس هم دغه د ډراوري کار دی ډراوري کوي نو ما خپل هم دغه بچی چې دی لسان می په خسته ده اوس دلته د ما سره موټر چلوي
دغه سم کنای صاحب له افغانستان نه دی کومې خاطرې په زړه دی کله چې متحده عربی اماراتو ته روانې دي او د مسافرې 28 کلن ژوند پیلو له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند د مکتب د مدرسې د کلیوالو د ژوند خاطرې شته در سره
هی تکل صاحب خاطرې خو ډېرې دي کومه به درته وایم په دغه ژوند کې تقریبا 24 کال کېږي د غین مخ کې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډیر خوند کولو وطن د مشومتوب یا د ځوانتوب وخت وو دغه دنګ نخکری او دغه غرونه او دغه زیړی او دغه خسته کلی زرات او د خپل چینه د دمو وسم نیریږي چې مونږ به مشومان تللو به غورغوړي او چینه د دندې پټان ولسوالي ورته وای نو هلته به مونږ تللو بنډارو ته او دغه چندروګان د مونږ کولې تکل صاحب دا مې ډیر یادېږي او دغه ګولی ورته وای ګولی پتنګ ورته وای دا به مو جګوالي هغه دی مشومتوب وخت چې یقیني وسره یا چې هم او بیا دی مونږ د څمکنې ولسوالي خو ډیره کلی درې لري تکل صاحب کتاست معلومات وی د منګیاړي واداره دی همدار سي د لوړی واداره دی دا د جګوغرو سینه دا د څمکنو سیمه یعنی دا سي ډیر شیرونه ډیر سندرې پیول شي وی دی مونږ خو تکل صاحب خو بس دا چې دی مونږ هغه پکې نو ژوند مونږ سفرې ته مجبور شو چې د کور د مسولیت لواجی چې اقتصاد کمزور و راغلو تی په مسافرې کې اوس خو هغه وخت تکل صاحب ډیر مینه وا ډیر محبت په بیا دی مونږ د کلتور او د پښتو بیا په هغه وخت کې تکل صاحب چې کله بو د اخترونه راغلل دغه اگای نه دی اگای دا به مصری سپیش شنه به جوړ کړي چې مونږ به هغه وخت کې د لاسو کالو یا د لاسو کالو بو نو تکل صاحب دا د دې اختر المنځونه بچ وشول مشومان به ټول سره راغون وو لسونه به مسره کړي وو سره سره د سملونه بر سره وو ډیر به خوشاله وو تکل صاحب یقیني چې چا به د خپل خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړ شو اتا تا کسان لس لس کسان د خپل خپلوانو کړه بتللو اغل د بیا دا غټي وریږي وی پخی وی نو هغه به مونږ ډیر په خوان سره خوړلې د مونږ د منطقې زړغونځي چې دی تکل صاحب د مونږ د منطقې زراعت دی یو مشور دی بیا د منطقې مانی چې دی باغونه چې دی خو تکل صاحب څه به څه شی به تیار کړم څه شی به راته واخلم خو بس زندگی تیر شوله په مسافرۍ کې خو افسوس ډیر کوو چې افسوس هغه وخت اوس بیا وای چې هغه د مشومتوب وخت اوس مې نه یادېږي تکل صاحب
نو تاسو خو وایئ چې ستاسو برخه نه و پکې مګر هغه په هر کال کې دوه میاشتې یا ښایي تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي بیا هم تګ راتګ وکړي له ملګرو سره دوستانو سره پخوانیو ملګرو سره د کورنۍ لغړو سره وروڼو خویندو سره کولای شي
تکل صاحب خبره خو دیتا بالکل صحیح ده خو مخکې به داسې وو تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو لسو به ورسې خوړله اوس په کور کې د چرګې الولونې قسم نشته دی ټول په کار باندې بوخت دی څوک د قانونه کوي نو چې دغ ځینه سړی مسافرۍ ته لاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنی په کور کې څوک نه وي کوشش هر سړی دغه کوي که ماشوم وي او که ځوان وي سپینګري ما کتلی دي چې په د قانونه کوي اقتصاد پر مخ وړي اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب
نو دا خو یو ښه نښه هم ده په دې معنی چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوی که نه
او دا خبره هم صحیح ده چې د مخکې به د کور څخه یو کس مزدورۍ ته یا مسافرۍ ته تللو اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرۍ کې بوخت دي او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي څوک په مسافرۍ کې دي خو تکل صاحب هغه مینه محبت اوریدونکي بیا ما اوري هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په فیصدي کې ډېر کم شوی دی اوس
مننه اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وی یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر لزان سره ساتي بیا المسیان وی یعنی په یو کور کې دوه درې ډیر لوی کورنۍ له هم ترغو پوری چې نیکه ژوندۍ وی یو ځای سره اوسیږي تاسو څه رقم ژوند کوي یعنی کور مو هغه سه لوی دی کله چې راځي لږه لوی کورنۍ سره کینی او کورونه وړ شوی دی
مننه تکل صاحب یقیني چې ښه پښتنه دی وکړله د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي د نورو په څیر باندې دی لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونو هغلته چې څنګه واده ورته لاړو د پنځه دشو کالو کې هغو ودونه کوي نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب چې څو پورې مور پلار ژمدي وي بلتون خو بالکل هم نه وي ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو ژمدی وه هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره
بله او بالکل نو زه په ټولو کې مشرم د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دی یو په وطن کې دی نو تکل صاحب په هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو خو بیا داسې و چې بس پخ یاري ونه کړله یو څه مشمان سره را لوی شول بیا مونږ په خپل د پریکړه وکړه کور کې لګتان شول ځکه چې کورنۍ ورو پورو لیدله دوی درې بیا ځان ته شول زه یوازې شول همدا سې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالې کې د مونږ د مندنې یو کلی مشهور د مندنې په کلی کې وګره نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې یادېږي نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملیا تړلي ځوانان هم لرو خپل ځان ته مو مسجد دی جمعه دی هلته او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې چېغلته پلونه حکومتونو ورته جوړول ډېرو کلو ته یې جوړ کړی دی مونږ په خپله د خپل کلي مالي دغه پل جوړ کړلو مخکې به داسې وو چې تویونه به راغلل د حمیلوانو د زنانهوو چې د الوات ستونزې به وي هغه به په ډېره مشکله سره مونږ نه شو کولی چې ولې مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه اسانۍ راځي اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب د مونږ په منطقې کې ډېرې شوې دي چې بازار ته لاړ شي که نه نه سختې بدې شي دومره ډېرې شوې دي خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلی ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تللو هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولېږدوي یو ایسي.
مننه څمکنی صاحب، تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه. ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي، ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي. ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي، پرمختګ راشي، ځوانان په کار ولویږي، درس او تحصیل ته زمینه برابر شي، کورنۍ وړه ښه ده که لویا؟
تکاسه مننه کم کاسه پلو ساته نور هوا دو خلق عوام وګورو اغه هم چیکلا زوان شیو وادو کینو بیا د خپل ورونو د خپل پلار نجلس یغه ته خپل کور جوړ شي. دا می وخه خبره خونه دلته د مونږ د پښتو رواچې د پښتو چې د دا دین هم مخنو شړولې زکه چې پلار امور مونږ پسې ډېری کړي دلی وی او ستر کړي وو مهنتونه کړي وی اغه ګل سره چې کله پغرا شي باغ په هغه باندې راشي په میوه باندې هغه وخت چې بیا د نه پاتې شنو بیا خو نه کوي. همدغه سي مور پلارم د خپل بچی لپاره یعنی امیدونه همدغه لري چې کچيري د ما بچی ستر شي مزب لک په سہولت کې هم ویل چې هغه سي ډېر سپینګری دي چې اوس په کورونا استي بچان اقتصاد پر مخ وړي کور نه پکا ورته غټي. دا د دې لوجه چې د مونږ کسي وطن چې د اغا د نور هوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزور دی، مونږ شو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار تلاش وکړو. نو د دې لوجه د مونږ د منطقو د مونږ د مشورې او سپینګری چې د اغا امید هم دغه لري چې باید مونږ سره بچان په خپل کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي. نو د هغې لوجه بچان د پلار زړه نشي بدولی کنی ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپل وای. اوس زه دلته وم تکل صاحب، زه په مسافره کې بوم د ما ورونه و داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بې پر کړی وي، خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم ستریږي هغه په نظر کې وي، همدغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي. تکل صاحب، نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي او مور پلار ژم دی ورته ډیر خوان کوي اتفاق او اتحاد کې ډیر برکت تکل سي.
تاسو مخ کې یادونه وکړه چې زوی محمد در سره دی، تاسو هم ډیر ور وی هلته او زوی محمد ډیر ور دی. کله کله د سه فکر د سره پیدا کیږي چې ک مثلا تاسو ډیر وری کوله په متحده عربی اماراتو کې زوی مو باید یو څه درس ویلای وی لتاسو نه یو ګام مخ کې وای، په دې باب فکر کوي کله کله؟
او بالکل همدغه د ما سوچو چې بچای می مکتب وای او کده شي چې مونږ خودمره تعلیم نه دی کړای، د ما هدف همدغه و د دومره مسافرۍ چې مونږ غواړل تکل صاحب تر اوسه پورې په مسافرۍ کې یو هدف همدغه و چې د ما بچیان سبق وای او یو څه انجینیر جوړ شي تنه یا ډاکټر تری جوړ شي. خو بل مرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وي، نظامونه بدل او بدل شول، جنگونه به زه خپل په مسافرۍ کې هم د ما خپل پسالو پیسادو کې نوی پیسادا اتیا پیسادا نوی پیسادا هدف هم دا و چې د ما بچان دغه سی سبق او دغه سی پرمختګ پنځي وي چې اغل طبيع ز په کور ورته ناسوم یا مقصد د ما سہولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټرې په بحث کې هم دغه سی په انجینرۍ کې خو دغه سی ونشل تکل سی ابدامي پزله کې ارمان پاتې شولو. بل اخره چې دی د افغانستان د جنگو د کډون لوجي زه هم امدل تډره ورم او زبای می هم ډره ور ده.
او فکر کوي ک په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای، مکتب به حتمن ویلای وای؟
بالکل سل فی صدا، ازکه چې اوس به د دوام بچای می چې د تکل صاحب هغه عمل ته په شخصي الیسی کې د سبق وای، نو یقیني زه دا ته وایم چې هغه ته زه ټلیفون ته هم اجازه نه ورکوم د دې ځنه کنټرولوم چې یو عادي ټلیفون واخلي. زه د ما هدف دغه دی چې سحر مکتب ته واپس کور ته تاګ، یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنه کنټرولوم دې ځنه په غاړه کړی چې دا ما ته سبق وایي یو څه ځان ته جوړ کړي. تکل صاحب،
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پکوي، یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوسګار وي. هم دسه
پله تکل صاحب، همدغه سي دي ما مشومان لورکي ویچاغه سره نږدې مدرسې دي، هغه هم ديني سبقونه وای، کونشنکونه او کتابونه هم وای هغه سره سره تر شپګم پوری د مکتب سبق چې کوم دی هغه د اصلي آرام هم وای خو تکل صاحب مستون جی ډیری دی مونږ د پښتو دغه مشوره دی پښتو دی دغه کلتور دی مونږ چې دی یعنی دې سخت دی څوک نشي کولای چې داسې په آزاده توګه نجونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالونه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه وکړي ویل چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج دی ډېر سخت دی
خو طالبانو هم بندیز پی لګولې لشپګم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې نجونې درس وایي
تکل صاحب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسې دي چې مونږ ګورو همدغسې دیني مدرسې دي سهار به زه چې دې ځنه زه هغه ته ځم بازار ته ځم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله راسره وي نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکرې کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي وزي همدغسې ماشومان روان وي نو تکل صاحب تر شپږم پورې خو دا منم د سره چې د شپږم نه تر دولسم پورې باندې خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلې چې شخصي مکتبونه خلاص دي خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي څوک چې په درس وایي په لور باندې کولی شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته خو په لویه سطحه چې کوم دولتي غدي د مکتبونه دي د شپږم تر لسم پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې د موږ اوسنی نظام همدغه وایي چې بندې خو مونږ کوشش همدغه دی مونږ خپل همدغه ارزو د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغه سي چې څه اسلامي اجازه ورته ورکړي
مجبور څمکنای لته سونه ډیر زیاته مننه چي دي ازادي میلما په دې خبرونه کې زما میلموي
ها باندې تکل صاحب حالات ژوندې لره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم ډیر مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیر مننه علامه روح جوړ لره راته قربان مشم
افغان ټیک ټاکر مجبور څمکنای او چي دي ازادي میلما په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای خدي وي
د ازادي میلمه
ವಡೆ 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 مخ تا ګورم نه مړې دا زما سترګي بکلاش مړې وړې وړې چې پسړې ګرځوي وړې وړې.